السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزا دمو دا مشال ریډیو په دغه پرونه کې مهر کلی کوم. په دغه پرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو دوه مرکه وړاندې کوو. لومړی به ورشو لیکوال ډاکټر سهیل خان ته چې دا وی سره د 1913 کال د اپریل 28 د پیښې پاړه د مشال ریډیو خبريال خالد خان خبري کړې دي. دویمه مرکه کې به د لیکوال او شاعر سیدا بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي پاړه مرکه واوره. نو راځي ورشو لومړی اولنې پروګرام ته. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په 1913 کې د اپریل په 28مه دا وخت په خبر تر ټولو لوی کاروباري بازار کې سخوانی کې په خدایي خدمتکارو او ورسره د برتانوي سرکاري ضد مزاحمتانو باندې ډزې شوې وې. دا غ پیښه 95 کال پوره شو. دغه پیښه ولې شوې وه، څومره کسان پکې وژل شوي او د پیښې وجوهات څه وو؟ د مشال ریډیو خبريال خالد خان دغه پوښتنې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او په داسې پیښو کتاب لیکونکي ډاکټر سهیل خان سره مرکه کړې ده. راځي چې واورو.
گران اردن کو دا پیخور تاریخی کیسه خانه بازار کی پاکار 1913 دا درویشتم اپریل باندې یو پیخه شوی و چې دا وخت انګریز فوج ځایی خلکو باندې ډزې کړې وې. هغه کې ګڼ خلک مړه شوي او بیا پکې ډېر ټپیان هم وو. دغه پیخه په یاد کې په کیسه خانه بازار کې د یادګار جوړ شوی دی چې د شهیدانو چوک وته ویل کیږي. او دا درویشتم اپریل باندې هر کال ځایی خلک د ځینې ګوندونو غړي د غورز مانځي. نن موږ سره ډاکټر سهیل ملمه دی، هغې نه به پوښتنه کوو چې د دغې کیسه خانې د شهیدانو پیښې شاید څه پس منظر دی، حقایق څه دي. ډاکټر سهیل عبدالله خان پوهنتون مردان کې استاد دی، څېړنکار دی او یولس کتابونه یې لیکلي دي په خدای خدمتګار او دغسې پښتونخوا کې چې څومره مبارزې شوي دي د خدای خدمتګارو د کیسه خانې او نور پیښې په هغې څېړنې کړې. هغې نه به دغه پوښتنې کوم. ڈاکٹر صاحب، د کیسه خانه د شهیدانو ورځ هر کال ولې موږ مانځو او دا کله او چرته شوی و؟
د کیسه خانه ورځ موږ په هر کال په 28 اپریل کال 1913 دی خونړې حادثې یا واقعې د وجنه په کوم کې چې فرنګیانو پښتنو باندې ډاری ګولې چلولې وي او 202 یا مسلمانان اندوان او پختانه شهیدان کړو د یغی په یاد کې دا ورځ مونږه هر کال منځو.
ډاکټر صاحب، په دغه پیخه کې د کیسه خانه په پیخه کې مظاهرینو او باندې نیخ په نیغه ډز شوی، ګاډي پیخې جوړ شوی یا که وهل ټکل پکې شوی؟
د کیسه خانه پیخه داسې و چې بنیادی طور باندې فرنٹیئر کانگریس په هغه زمانہ کې په هغه وخت کې په شراب خانو باندې د پکټینګ اعلان کړو چې په دې باندې موږ پکټینګ کوو. دی اغینه مخ کې کله چې په 28م 28م او په 30م اپریل دا کې دا په انجمن اسلام لفاغه نه سالانه جلسه د خدای خدمتګارو پوتمنجو کې کې دا نو پاغي کې د فرنٹیئر کانګرس وفد هم سلور رکنی وفد راغلو پاغي کې تقریر نکړو او خدای خدمتګارو ته په سبانی یعنی د 28م اپریل په خبر په پکټینګ کې د شرکت دعوت ورکړو. باچا خان خپل تقریر کې هغې ته وویل چې موږ به بالکل سبا چې څونه د پیښور او د مضافات خدای خدمتګار دي هغې د پکټینګ لزان ورسوي. پولیس لګی شو او دوی دواړه د کابلې تاڼې ته دننه بوتلل. پولیس چې وکتېدل چې دا خو سات عوام زیاتیږي، نورم راغونډېږي، نو د دې په دې منظر ته چې قتل عوام ټول چې دین اغي ال ته درنو لګول او چار چا پیره سړکونه ټول او لارې چې دې بند کړول ته کې ناشته دل دې دوران کې پولیسو وارن تیار کو او دې خلکو ورته وی چې موږ به تاسو سره د جیله پوری زو دې زمانه کې بعد دې پولیسو وردی چې دا به داسې خاکی کلر و او د سر د پاسه به قوله لګول او سره شانتي قوله بو نو چې خلکو قتل د قصه خانه چې دی او د کابلې تانې نه چار چا پیرا تشې سرې سرپټ کې وو سرپټ کې ښکاری دو پولیس د لاټي چارج او کوم کو په دوی باندې په عوام باندې خو دا غي به وجود هم عوام په نسید الله غزینا پدې کې ډیپټي کمشنر دا وخت په خبر چې کومو بولټن دا چا په نوم چې په لارې چې هسپتال کې بولټن بلاک جوړ دی دا بولټن چې دی راغی او د فوج ته د فایر حکم وکړه د فایر دغه حکم چې دین او هغه وخت کې ګړیال رساله وا چې داغي کم مشرو ویر چندر سنگ ګولوال دغه رساله سربره او هغه وی چې دی عوام سره چې کم دی وصله نشته دوی خو تش لاستي زپ دیوال نه نکوما ډزین نکوما د دې د وجنا بولټن چې دین او هغه ګور فوج را وخت دی او دی په هغه ځای کې دوی ته وی ګولوال ته تاسو زه دغه دوران کې یو فوج چې څنګه راغی نو یو ارمټ کار یعنی که زره پوش گاډی راغی او په دې عوام ور او خاطر چې کم درنه چا لګولې و چې په دوی ورو خاطر نو پاغي کې اوسبان چې دغه شهید شو هغه چوکه تیدل چې دا خو ویني بیګي اوسبان شهید شو نو په دې کې یو ګورا فوجي په موټر سایکل باندې راغی او چې څنګه راغی هغه فایرینګ شروع کړ فارن چې څنګه شروع کو دغه خوا کې یو کس ولاړو هغه ته عبدالرحمن پهلوان وی دی زرمند کړ او د تبر را واغشتې د موټر سایکل والا چې کم فوجو چاچی دزي شروع کړ وی هغه په دې سر په تبرو او هغه په غزیرا پرې وتی دو مړ شو بس دغه سره چې کم دین فوج بالکل پړاندو فائرنگ شروع کو او دی فائرنگ په نتیجه کې 202 یا کسان چې دی پښتانه چې د دې خوا کې کلی وو او علاقو دا شهیدان شو سخانه واقعي بارکه عبد الاکبر خان اکبر خپل کتاب کې لیکلی دی چې مونږ ته زموږ تحریک چې کم کورم تحریک او دې طرف سخانه واقعي ډیر زیات نقصان را ور کړی دی او د یغي با وجود په جیل کې چې دا ټول لیډران جمع شونه بادشاہ خان دی او نوې صف بندي وکړه واغه صف بندي چې دا واغه داسې شو چې کم تحریک دی صوبې پر محدود واغه بیا لاړ د هندستان ګډ ګډ تور رسید انګلستان تور رسید امریکای ته د امریکای په ایوان کې په خدي خدمتگار باندې بیا باس شروع شو د غرنګ د قصه خانه نه پس د خدي خدمتگار صوبایي جرګې شوې د تپو جرګې شوې د تحصیلونو جرګې شوې هغه کې ټول دا فیصله وکړه چې د خپل دشمنیانو ختمولو لپاره یو مهم چلو داسې تیز مهم چلی چې قچرې ټول خالی شوې او پښتانه چې دین دا نور منظم شو او د یغې د وجنه که تاسو بیا کړی نو دینه پس بیا په مئی کې سانحه عثمان زی شو چې التم دوی غولې اورولې بیا ټکر شو بیا تخیل شو دا ټول واقع چې دی د تسلسل کې شو خو بیا د یغې نه پس دی چې کله د کانګرس او د خدای خدمتگار اتحاد شو نو ګاندی ارمن پکت شو د غې د لاس بیا د ټول د غې د لاندې اخلاص شو او د کانګرس ملګرتیا چې دا نو هغه خدای خدمتگار تحریک لو پښتنو له ډیره ډاډ ګرنه ورکړه او د غې نه پس چې کومه کامیابی دی نو غم د دغه وږي
او ډاکټر صاحب دغه پیښه پښا بیک گراوند یا څه محرکات وو دا د کانګرس په هغه دغه احتجاج پیل شوی او په دې کې د خدای خدمتگارو سونډه یا کردار وو
که چې ونو بنیادی تور باندې دا انیشیټ کړی فرنٹیر کانګرس وا او تر دغه وخت پورې د فرنٹیر کانګرس او د خدای خدمتگار سره الحاق نو شوی خو د یغي با وجود فرنګیانو د فرنٹیر کانګرس بدل ټول چری د خدای خدمتگار نو واغستې د خدای خدمتگار چې دینو ډیر زیات او حلوي ټکول او ډیر زیات نقصان ول ورک کله چې دی اولف کیرو کتاب لیکه خپل د پټانز یا جارج کنینګم نو دوی ځان ته خاص مهذب وي خو دوی د دې واقع ذکر نه کړي ځکه چې دی خپل په دې کې ډیر زیات ظلم کړو او عجیب خبره دا ده چې د دې واقعي د پاکستان تاریخ کې هم هیڅ قسم ذکر نشته، ځکه چې دا چونکه مسلم لیگ نه وکړي یا مسلم لیگ خو ازادي غوښتنه، نو د دې د وجې نه اغي د خدای خدمتګار نوم په تاریخ کې راوسته دلیا د فرنټیر کانګرس نوم راوسته دل نه واړي، نو د دې وجې نه پاکستان تاریخ کې د دې ذکر نشته. د پکټینګ پر روز داسې کار وشو چې یو شپه مخکې په 2 اپریل د شپې انګریزانو سونم چې د فرنټیر کانګرس نوموړي لیډران وغه ټول گرفتار کړل. دوه کسان داسې وو چې هغې د ګرفتارۍ نه بچ شو، یو نوم چې الله بخش برقی او د بل نوم کریم بخش. دوی د کانګرس په دفتر کې ناستو، د کانګرس دفتر چې د وخت کې پرې قصه خانه کې وو، کله چې پولیسو ته معلومه شوه نو د دې د گرفتاری لپاره د کانګرس دفتر ته ورلل. دا د بازار کلا چې ورته وایي ګنټګر یا بازار کلا د خزه کې د دې دفتر او پولیس چې دی، نو دوی کلا د خپل دفتر بالخانه نه لاندې را کوزول، نو د غلطه عوام چې دی نو ډیر زیات راغون شو او پولیس ته وایي چې تاسو دې تانه ته بوزین مونږ به تاسو سره ځو. خلکو چې دوی ته او قتل نو پر دنیا خلک راغون شو او د غیدا اصرار چې مونږ به دوی سره سره روان یو او چې تاسو دی چرته موزه، نو دا مونږ ته اعزاز دی چې مونږ دی سره جیل ته یا جیل پورې لاړ شو. پولیس د دې نه انکار وکړ، پولیس ورته وایي چې نه تاسو مونږ سره مزه. پولیس چې دی نه غیدا کار وکړ چې دوی د کچرو گیټ پورې راوستېدل، هلته د پولیس یو غټه لارۍ ولاړ وه. پولیس چې دی نو الله بخش برقی او غلام ربانی سیټي د کریم بخش د په لارۍ کې کینو او چرته روان کړ. بوته یې چې په دې کې په هجوم کې سوکون هغه د دې لارې نه د ټرټیرونو نه هغه وویستېدله. د هغې د وجې نه پولیس دوی دواړه را کوز کړل او پیدل روان شو. کله چې دوی پیدل روان وو قصه خانې ته ورسېدل، نو په قصه خانې کې نارې شروع شوې د خپلو مشرانو زنده آباد او د برطانیې مرده آباد او د انګریز مرده آباد. قصه خانې کې الله بخش برقی دوی ته وې انګریزانو ته چې زه دې خپل عوام ته تقریر کوم، دوی به مونږ نه بیل شي او مونږ به لاړ شو. دوی ته بیا تقریر وکړه، د لاسې ولا ورکړه چې تاسو زه دا خو جنگ دی، آزادې جنگ دی، مونږ به برداشت کوو، مونږ به تشدد نه کوو، د عدم تشدد په طریقه مونږ روان یو، تاسو زموږ د گرفتاری پروا مه کوئ. او دغه رنګه پولیس دوی په دوباره روان کړل. کله چې دا کابل گیټ ته ورسېد نو الته د مخکنه فوج را رسیدلو، نو د پولیس سره فوج هم ملګری شو.
اوریدونکو دا ډاکټر سویل سره زموږ د کیسه خانې د شهیدانو د پیښې په حواله خبرې روانې دي. لکه شان د ماخلو د مینه پس په بیا هم په دغه موضوع هغه سره خبرې کوو.
ہم بولو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په تاریخي پیښو باندې تاسو خبره کوي او دغه سی پیښونه زمونږ پښتونخوا یا زمونږ سیمه دغه پیښه ډېره شوې دي او په دې کې بیا سندره نظمونه شاعرانو خپل اظهار هم کړی دی.
ډېر تحقیقونه شوې دي. فارغ بخاری صاحب په دې کتاب لیکلی دی. فارغ بخاری صاحب هغه کتاب کې د دې لیست چاپ دی، د شهیدانو سپیشل برانچ. ما خپل تحقیق چې کړی دی تاریخي چارسده کې هم د دې ذکر شته. ما سپیشل برانچ لیست 2 بنډل 58 فایل 1001 نم ریکارډ راغشته دی. التم دا چې دی نشته د خودی خدمتگارو چې دوی شرکت تراتل دیر وز د پاره. نو دی کې باچا خان او سرفراز خان صدر او میا احمد شاه دوی چې څنګه راتلل نو دوی خو چونکې د شپې نه گرفتارې کړې وې نو باچا خان دی هم د ناقې تاڼۍ سره گرفتار کړل او واپس یې بوتل 400 کې په حوالات کې بند کړل. هلته چې خلکو اورېدل نو اغیرا لیلو د 400 د تاڼۍ مخې ته درنو لګوله او ځان سره ډنګیم راواغشتې د لو ځان سره تبرونم راواغشتې د خو په دغه دوران کې باچا خان بهر ته وتی ده او دوی ته تقریر وکړ او دوی د لاسکل نو نالته تشدد نشو او دوی بوتل رسال پورته رسال پور نه بیا چې کوم دینو گجرات جیل ته رسول. نو دغه دوران کې خدای خدمتگار یې ټول گرفتار. مشتعل چې کوم جلوس و دی صدریاب باندې د کشتو پولو نو ګوره فوج بره پیښور نه دی خواراته 400 طرف ته او د نورو علاقو ته خلکو چې وکتېدل چې دلته داسې چل شوی دی او دا خلک یې ټول گرفتار کړي دي نو هغې دغه د کشتو پولې ټول روان کړ. نو د هغې د وجې نه بیا ډېر عوامو ته تکلیف شو. دغه 400 کې چې کوم هجوم راغون شو نو دوی نارې تکبیر الله اکبر هندوستان آزاد باچا خان زنده آباد نارې والې. دا دوی چې کله راغون شو نو دې دوران کې یو هوایی جهاز راغی او د لاندې دوی باندې نظر ساته لکه یرولې. دوی دې دوران کې یو ګورا ایس پی او دغه سره اسسټنټ کمشنر قلی خان دا قلی خان دغه مشهور قلی خان د کرک دا تاسو ته پته لګی دی دغه اغي چې دینو ګایډر سره راوستي دا ټول چې باچا خان دي ټولې مردان تو رسول مردان او رسال پور ته بیا دی غزینه چې دینو گجرات ته بوتل. دغه چې کوم د فرنټیر کانګرس خلک یې گرفتار کړو چې په هغې کې علی ګل خان او روشن لال او مولانا ظفر علی خان او ډاکټر علم لاهوري موتی چند او سناتم او ډاکټر کچلو امرت سری ډاکټر انصاری دیلوی بیرسٹر آصف علی دیلوی مولانا حسین احمد دا ټول هم گجرات جیل ته راوستېدل. دی بیا ټول یو ځای د گجرات په جیل کې منو بے خبر سات سر میں تل دسڑ پوران پور کے ساتھ لے دے قلم پھر زوشی بب منو بے خبر قلم پھر زوشی بب منو بے خبر چا
لندن د خار د حسن کی سکڑے دا ستا تصویر میں غلے شان پزڑ کے خندے دلے دے چاک د پیرس مازی گری سندر کڑی دی ستا صدر زما پزل بلارا ورے دلے دے چاہوں کمانا واشنگٹن پو خون سائلی دی زستا دل روبا کی سخانے دے کی آخستے چاک دی دلی دو ما خامنو ذکر کرے دے زستا ما خامنو کسا کسا کی نوستے ما تا خود گرد ہم دس پر لی درنگ خلے دے کلام پھر زوشی پا منو بے خوارا مادر تا ٹول عمر دا گلو نو خار ویلے دے کلام پھر زوشی پا منو بے خوارا کلام پھر زوشی پا منو بے خوارا گل پانی پانی آلوزی زی تماشا پچ پخل کوم بے وسیم ساد کل بینی چی دا گلو بارانو ناشی زچ پی دا اخ کو جنازہ کوم بے وسیم ساو زما مینا پی خبراد پیڑو مینا دان وچت دیشی لگیز درد گورم ستاو زما بینا پی خورا دیو تن بینا دان وچت شی داسی تویز درد گورم خدا د تاریخ جبر دے او جبر ناز ولے دے کلام پیر زوشی پا بونو بی خورا مادر تا ٹول عمر گلو نو خار ویلے دے کلم پھر زوشی بمونو بے خورا گران پی خورا زگنگے نیم خسو کم حسو یلے نشم چھ دوست جبا میں وہ صدا شل زلک نند مرگو جن پبریت والاڑی اما سو بج برا کی دو انس جبا میں وہ صدا خسو پور چوان اخلی شعور اجتماعی غیرت سوزی با جنگڑی بنگلوال با تماشے کبھی سوچی میں وحدت وی تار پتار دا پختنی غیرت مری با غریبان او لیڈران با تب سیرے کبھی منتخ پل نصیب پا بی نصر را رسید لے دے کلم پیر زوشی پا منو بی خورا مادر تا ٹول عمر دا گلو نو خار وی لے دے کلم پیر زوشی پا منو بی خورا ستا تصویر میں تل دزر پوران پور کی ساتھ لے دے کلم پیر زوشی پا منو بی خورا کلم پیر زوشی پا منو بی خورا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
منک ناز دے جن بلم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرسولم تورخم پمنس کے اولے ولے گزند اٹک او د تورخم پمنس کے ژوندے زیارت یم بسرو جھنڈو کے زغلم ژوندے زیارت یم بسرو جھنڈو کے زغلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم
د مشال ریډیو ویډیو گانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرام ته غواګیه. اوس به د خبرونه په دې برخه کې د لیکوالي او شاعرې سیده بشرا بیگم چې په ادبي نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي د ژوند او کار په اړه یو مرکه واوري. هغه د کاکاخیلو له کورنۍ سره تعلق لرلو، د خپلې کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله خپل اصلي نوم نه ښکاره کړی او خپل مخفف نوم سین بیبي یې استعمالو. سیده بشرا بیگم د آزادۍ د تحریک په وخت خپل قلم له لارې د قوم په بیدارۍ کې مهم کردار لوبولو. هغې په خپلو نظمونو کې د ښځو تعلیم او تربیت ته په خاصه توګه پاملرنه کړې وه. د سیده بشرا بیگم ادبي هلو ځلو ته کتنه زموږ خبریالې اسما ګل کړې ده. راځئ چې په دې پروګرام کې واورو.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګل یم. د مشال ریډیو د ځانګړو خپرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. اوریدونکو، سیده بشرا بیگم چې په ادبي نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي، نوموړی له کاکاخیلو د کورنۍ سره تړون لرو او د خپلې کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې خپل اصل نوم نه ښکاره کو او خپل مخفف نوم سین بیبي کاراوه. سیده بشرا بیگم په 1922 کې د خیبر پختونخوا نو ښار تحصیل زیارت کلي کې د حکیم میا آزاد ګل په کور کې زیږېدلې وه. لومړۍ زده کړې یې په کور دننه ترلاسه کړې وې. دغه د غلامۍ دور و، د ښځو د تعلیم ترلاسه کولو څه وسیلې نه وې. خو له دغه میرمن خوشقسمتي دا وه چې د کورنۍ ماحول یې علمي او ادبي و، ځکه د علم ترلاسه کولو محرومه پاتې نه شوه. اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې خپرونې هم د سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبي ته ځانګړې کړې ده. د نوموړي په لیک، لوست او مبارزې به د میلمنو سره خبرې کوو. لومړی میلمنه سره اوریدونکو له مردان پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر زهر بخشالی دی. دوی میلمنه سره د قائد اعظم پوهنتون پخوانی استاد او څېړنکار ډاکټر پروفیسر سید وقار علی شاه دی. دریم میلمنه سره لیکوال نور البشر نوی صاحب دی. او څلورم میلمنه سره اوریدونکو له پېښور پوهنتون ډاکټر عباسین یوسف صاحب دی. تاسو ټول ته پروګرام کې هر کله ویم. اوریدونکو، ورزما ډاکټر زهر بخشالی صاحب لا پروفیسر صاحب د سیده بشرا بیگم د لیک په اړه اوریدونکو خبر کې.
څنګه چې تاسو پښتنه وکړله، سیندې به چې پوره نوم یې سیده بشرا بیگم دی، په ادبي دنیا کې چې کوم دی د سیندې به په نوم شهرت لري. پښتو ادب کې د دې ډېر ګڼ اړخیز خدمات دي. کله چې موږ د خدای خدمتگار تحریک خبره کوو، باچا خان چې کوم تحریک جوړ کړی و، انجمن اصلاح افغانا، او یا د دې وروسته چې کوم دی نو د خدای خدمتگار تحریک کا په کال 1923 کې کله جوړ شو، نو د پښتنو د ویښولو دپاره، د سیاسي شعور بیدارولو دپاره، د خپلې ژبې او د خپل کلتور په اهمیت پوهولو دپاره، بلکه خصوصي تور که زه وایم چې په پښتنو کې د سیاسي او فکری بیدارۍ د پاره چې کومي کوم پلیټ فارم استعمال او هغه د خدای خدمتگار تحریکو، دا یوازنی تحریکو چې دی د لیک د لارې، د قلم د لارې، د ادب د لارې چې کوم دی پښتانه راوي خول او د اغي دراوي خول په شعوري توګه چې کوم دی نو حسي کولې. په دې کشمیر لیکوالانو چې هغه سړی یعنی لیکوالانو او زنانه لیکوالانو وی الفت بیگم درد او داسې سیندې دی چې کوم دی نو هغه په دې کې شامل ده. کومنګ په سړو کې ګورو نو په لریم ساکي مخفي صاحب او عبد الله اکبر خان اکبر داسې دا سلسله چې کوم دی ډیر لري پوری سي. خو چونګې ستاسو سوال د سیندې به سره دی، نو سیندې به هغه لیکوال او شاعر ده چې هغه د پښتنو د بیدارولو د پاره چې کوم نظمونه ویل دي، چې کوم شاعری کړی ده، نو هغه کې مونږ ته د دې پښتون کام د دې زفلی ولست کوم دی هغه نمائندګي ښکاری. دا د هغه وخت شاعر ده کله چې باچا خان پښتون مجلې دي ترو او د خدای خدمتگار تحریک چلی یا د خدای خدمتگار غورځنګ چلی، د دې پلیټ فارم نشي بسونه شاعری سونه لیکل په نثر او نظم کې چاپ کېدل، هغه په پښتون رساله کې چاپ کېدل. د پښتنو سره د رابطې یا د کمیونیکیشن واحد ذریعہ چې ونه هغه د پښتون مجله وا. په دې کې بعد دغه وخت خلکو چې کم دینو لیکونه کول، نو پای کې سین بیبي هم دا چې د شعری مجموعه چې کم دین هغه د زیری په نوم باندې را. په دغه مجموعه کې چې کم دینو یو شمیر نظمونه هغه باچا خان ته لیکلی شوی دی او بالخصوص د پښتنو د بیدارولو د پاره چې کوم شعوري هڅې شوی دی، نو هغه کې ډیر لوی کردار چې دی هغه د سین بیبي دی. سین بیبي کومنګ وګورو نو کوم شعرونه چې باغه لیکلو د پختون د بیدارولو د پاره نو هغه به د پختون مجلې په ټایټل باندې بچا پیدل او کله کله به هغه چې کوم دین په دننه صفو کې چا پیدل کومنګ وګورو نه غوي چې زمنګ په وینو د تازه شي وچ بوستان د وطن یو زل د زار په ماشوکی شي اشکان د وطن چې ترقی د قوم وطن د ځان زینتو ګنو خو د غفلت نه د بیدار شي زنان د وطن یو بل ځای کې هغه وای کنه چې نسلونه واړه آئنده به محبان وي د قوم که په بیدارو پیل وی شي پر زندان د وطن نو دا هغه شعرونه دي چې دی کې د پښتنو د بیدارولو او د پښتون قام د ویښولو هغه جذبې مونږ ته ښکاري نو داسې بلا نور ډېره شاعري ده چې هغې نه مونږ ته د سیندیبی د شاعرۍ د هغې د روانۍ او د هغې د چې څومره په عام فهمه لهجه کې په خوږه ژبه کې چې کوم دی نو هغه خپل پیغام ولس ته رسولی دی نو په پښتو ادب کې که مونږ وګورو بیا بالخصوص د خدای خدمتګار تحریک په نثری خدماتو کې او په نظم خدماتو کې یعنی مطلب داری چې پښتو ادب کې د خدای خدمتګار تحریک چې کوم شاعران مونږه سرکرده ګڼو نو په هغه کې یو سیندی به هم ده چې د دې تحریک سره د هغه یو کمنټمنټ د باچا خان سره د دې یو محبت نو د هغه ځانګړي دغه دادې خصوصیت دادې چې هغه یوازې نثر نگار نه بلکې هغه یو شاعر او د قام لارخود شاعر چې کوم دینو هغه وا
مننه لیکوال نور البشر نوی صاحب اوریدونکو څنګه چې ما تاسو ته د پروګرام په سر کې وی را سره هم نن خبرونه کې ملمه دي نور البشر نوی صاحب د سید بشرا بیگم د شاعرۍ حال اوریدونکو ته تیر کړی
سید بشرا بیگم چې په پښتو ادب کې د سینبیبي په نوم باندې خپل یو اهم رول لري شناخت لري پیژنګلو لري او د پښتو ادب د تاریخ یو ډېر لوی نوم دی نو زمونږ لپاره ډېره د ویاړه خبره ده چې دا د هغه دورونو نوم دی دا د هغه دورونو شاعر لیکواله ده چې په کوم دورونو کې لکه زنانه په یو روایتي سوسایټي کې یو روایتي ټولنه کې ژوند کوو د هغې دننه د پښتو ادب دپاره د دې وطن دپاره د دې خاورې دپاره د دې ولس دپاره د خپل وطن دپاره یو سوچ و یو فکر و نو هغه سوچ او فکر د سینبیبی په ذهن کې هم و او هغې نشو کولی چې که د روایت پسنده ژوند نه وای د هغې د ټولنې نه راوتل ورته نشو کېدی خو هغه خبره ده چې په سوچ او ذهن باندې د چا پابندي نشي لګېدی سوچ او ذهن انسان جسمانی طور پابند او کلابند ساتلی شي خو د هغه سوچ او فکر چې کوم دی نو هغې ته هیڅوک بندیز نه شي اچولی نو سینبیبی هم د دغې انساني فطرت مخه خپل سوچ او خپل فکر د سینبیبی په نوم باندې خلکو ته رسولی دی پښتو ادب ته رسولی دی او نن هغه یو لوی شناخت لري یو لوی نوم لري او دا د پښتنو زنانه لیکوالو هغه سرخیله ده چې هغې په هغه دورونو کې نشو کولی چې بهر ټولنې ته په ښکاره نوم باندې د خپلې روایتي ټولنې نه د خپلې روایتي ژوند نه بهر روزي او هغې دغه رول ادا کړي خو هغې بیا هم په د سینبیبی په نوم باندې دومره شناخت موندلې دومره کار یې کړی دی او داسې بنیاد یې ایښی دی خصوصا هغه زنانو ته چې هغې اوس هم په کورونو کې شته په کورونو کې ناستې دي بهر د ټولنې ته راوتې نه شي
جی اوریدونکو د لیکوالې او شاعرې سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سینبیبی په نوم یادیږي د نوموړي د ادبی جدوجهد په اړه به خبرې اترې رواني خو اوس ورځو یوې سندرې طرف ته سندره اورو بیا راځو
ترتا کو ماں قربان شم یارم سفرہ پلو پٹ سو گل کب ماں قربان شم پیا دب ماں قربان شم
مسافر قربان شم
پیا دب ماں قربان شم سوچت بلے گے لکا پتنگ بندے بزان درا سب ماں قربان شم ابیا دب ماں قربان شم
سندره تاسو واوریده د سین بیبی په اړه خبرې اترې زمونږ روانې دي. ډاکټر وقار علی شاه صاحب د سین بیبی ادبي جدوجهد کې د ژوند کومو اړخونو ته پاملرنه شوې؟
ډېر زیات خوشحال شوم په دې باندې چې تاسو په سین بیبی باندې څه کار کوئ. سین بیبی چې نوم یې سید ابوشرا بیګم و، دا اوم د موږ د کلي وه، د کاکا صاحب وه، او د پلار نوم یې ابوالمان آزاد ګل و، چې هغه خپله دلته کې یو رساله چې وه د افغان په نوم باندې د مردان نه راوسته، دا په دریو ژبو کې وه، فارسي او اردو او پښتو هم پکې کله ناکله رادغه شوه. دا لا ماشومه وه چې د هغې سره یې پېژندګلو وشوه، د لیک لوست سره لارې عالم سړی و. نو دې لپاره هغه پړومبي ځل چې ما کله لیدلی دا، نو د خدای خدمتګارۍ پلیټ فارم نه کله چې پښتون رساله چاپ کېدل شروع شوه، نو په هغې کې د دې ډېر زیات دغه چاپ شوي دي، ډېر زیات مضمونونه لیکل شعرونه دار سه چاپ شوي دي. او دغه چې دی بشرا بیگم په دې وسپسین بیبی باندې بیا مشهوره شوه. نو که تاسو وګورئ د پښتون څلور دورونه دي، لومړی دور چې دا د مئی 1928 نوالې تر اپریل 1930 پورې دی، په دیرش دا میاشتي دوه دار ساله، او بیا په هغې باندې پابندي ولګې ده. دویم دور یې د جون جولای په شریکه یو ګاڼه راغلی ده، دا تر دسمبر 1931 پورې شپږ سالې راغلی دي، دا میاشتي دوه دا دویم دور و. دریم دور د پښتون چې دی دا مئی 1938 کې کله چې ډاکټر خان صاحب وزارت جوړ شو، بیا شروع شوه، او دا ځل دا چې دی نو تر اگست دا دسمبر 1940 پورې وه، او دا ځل به میاشتې درې راوتې. او څلورم و اخیری دور چې دی کوم دی، نو دا بیا په مئی 1945 نه کله بیا چې خان صاحب دویم وزارت جوړ شو هغې کې شروع شوه، او په لسم اگست 1945 باندې اخیری ګڼه راوتې ده. دا ځل دا به یو لکه سلور په میاشت کې راوته هفتواری و یا یو اونۍ کې به یو راوته. نو دا سلور واړه سټیج چې تاسو ګورئ په دې کې چې کوم د خزو لیکل شوی دی نو په هغه کې چې زور ته سرخی لایم هغه سیم بیبی را د سیم بیبی عمره لیکل پکې بل چا نه دي کړي. اوډېره د خوند خبردار چې دا ړومبي درې دورو کې دا ده او په سلورم دور کې ورسره بیا الفجان خټکه د احمدي بانډې هغه هم ورسره راغلی ده. نو د دې دواړو د دومره زیات کنټریبیوشن دومره زیات لیکلی کړی دی چې سړی ورته حق حیران پاتې شي. زه چې کله پېښور یونیورسټۍ کې وم په کال درې اتیام کې 1983 کې نو ما انټرویوګانې کول غوښتې ځکه چې دا مشران خلک چې دارانه ډېر په تیزۍ سره روان وو. نو ما ویل چې یاره زه دې خپل ذاتي انټرویوګانې وکم. نو سیمبیبي د موږ د کلي دا د موږ مطلب په عزیز ولای کې مرازي خو د سطر ډېره زیاته پابنده وه. نو ما سره اورېدونه چې هغه د ما ملګري وو نو هغې ته چې ما ویل چې زه بیبی انټرویو کوم هغه ورسره خبر وکا نو سین بیبی ډیره خوشاله شو او ما تاسو ته وایم چې موږ د کلی و پیژندګلی خو خود و د مامور پیژنده د مامامي ګانې چاچیانې ټول پیژندې خو د دې سره بیا مالی دلی نه دا ځکه چې سطر کولو د سطر ډیره سخت و او واحده خټک صاحب اجمل چې اجمل خټک صاحب سره یعنی خټک صاحب سره بس صرف سطر ماتو ځکه هغه مو استاد او مې رهبر او نور هغه سخت په سطر باندې پابند و. نو ما ته هغه انټرویو را کړی دا ما ته ویل چې تک کوشنیر راکیا ما ورته یو لس پینزلس سوالونه ولیکل دغه جواب را ته راکو هغه ما سره پروت ته یو خوګو پانی جواب را کړه د بخپله لیکل کړي دي. دا خو ډیر روشن فکر وا او مطلب د دې شعرونو پښتون نه او د ما کتاب چې کوم دی پښتنې خدو کامی خدمت هغه کې مې ورکړي دي او زه هم چې دا چې څومره پوهېدا او دا چې څومره علمیت دی لرلو نو نن هم ورته حق حیران پاتې شم او بل تکړه وه یعنی اسطه چې بادره یې یاره پکې نه وه لکه دې چې کوم شعرونه ویلي دي په هغه کې سړی هغه د ما سو ملګري دی هغه د این جي اوګانو کې نو هغه ته هم چې نن هم دې چې کومې خبرې په 1900 په یو دیرشم کې کړي دي په اووه دیرشم کې کړي دي هغه نن هم څوک نشي کولی. دا یې چې یاره د ما دشمن نور څوک نه دی د ما خپل پلار دی او د ما خپل ور دې ځکه چې ځان دې پاره خو د دنیا ارسه خوش کړی دي او تعلیم شته او سیلونه دي محفلونه دي سینماګانو ته تلل دي ارسه شته او موږ په کور کې دنه نکړي د کور په شال دیوالۍ کې بندي کړی وو. نو دا څه خبره سو کول شي دې کړی دي. نو بس یی چې کدا چې دې نو دا غیر اسلامي نه ده او موږ په ایمان باندې پویګو په مذهب باندې پویګو په اسلام باندې پویګو خو کوم دې دروغو کوم انایت کوم دغه نه د پښتون ولای باندې دای مو ټول عمر دې نه محروم ساتي کني کوم ته چا مو کراکا نو موږ هم دې هندستان دې خو نه سوګا مو وړاندې یو په دې هر څه باندې پویګو دې آزادۍ په جنگ کې به موږ ساخلو هر څه وکاو خو دې موږ نه دا پابندای لره کوي. نو دا څه قسم ته بچي خبرې چې دې دا څه سوک نشي کوله
امننه اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې ځانګړي خبرونه کې د لیکوالي او شاعري سیده بشرا بیگم په ادبي خدماتو خبرې کوو. اوریدونکو شاعر او لیکواله کلثوم زیب په خپل کتاب پښتني مرغلره کې لیکي چې په 1913 کال کې د ازادۍ تحریک د سین بی بی جذبات راولړزول او د غلامۍ د تور شپې خلاف د خپل شعرونو درارې په پښتنو کې د ازادۍ جذبه تاند کړه. د سیده بشرا بیگم مضمونونه به په پښتو مجله کې چاپ کېدل. لومړی مضمون یې د شریعت په نوم په خپل مختصر نوم په پښتون مجله کې چاپ شو او وروسته دغه لړۍ دوام ولرو. د سین بی بی لیکلو افسانو کې نامراد جهان آرا ډېر شهرت موندلې. اوریدونکو پروفیسر عباسین یوسفزی سے راسره هم ملمدے. پروفیسر سے اوریدونکو ته دوی چې د ټولنیزو محدودیتونو باوجود چې د جنکو د تعلیم ترلاسه کولو لپاره هم سلاري چاري نوي په داسې کې د سین بی بی لیک او مبارزه سمره سودمنه وا.
سیده بشرا بیگم یعنی سین بی بی د پښتو ادب یو داسې سپیزل او پیاوړ نوم دی چې پولمبی زل باندے د زنانه او لاړه پا قامی تحریک کې نیخ په نیغه برخه واخیسته او د قلم په وسیله برخه واخیسته. د دې سره سره اغي شاعری هم کوله او داسې مزبورونه هم لیکل په کم کې چې ځوانانو ته د قام بچو ته د پرمختګ او د حرکت او د بیدارۍ درس ورکول کېدو. شاعري کې هم پند او نصیحت اچولې ده او په هغه وخت کې کوم وخت چې پښتون رساله تازه تازه شروع شوی او په هغه وخت کې زنانه لیکوالانې بالکل نه وي او د دې سین بیبي سیده بشرا بیگم کاکا خیل لاړخه په مختلف مضمونونه او شعرونه نظمونه وخت په وخت د پښتون رسالې په مخ باندې چاپ کېدل او د هغې اثرات چې دي هغه باقاعده په ځوانانو کې ښکاره کېدل او د هغې سره سره د هغې وړمبی کتاب چې دی هغه خو چاپ شوی او ډېر وړاندې بیا د هغې پس د شاعرۍ دویم کتاب چې و هغه هغې مرتب کړی و تیار کړی و او د هغې د وفات نه یو څو ورځې وړاندې هغه هغې چاپ کول غوښته. ما ته یې مسویده را ولېږله د سریز لیکلو دپاره، نو ما پې سریز هم لیکلې ده، نه یم خبر چې چاپ کېدو ته په تیاری که ورکه شوي وي. خو بهرحال سیده بشرا بیگم د پښتو ادب یو داسې فعال کردار و چې هغې نه یوازې په زنانه لیکوالانو کې حوصله را پیدا کړه، خو هغې د خپل قلم په وسیله باندې په ولس کې په قام کې ډېره شوخه بیداری را پیدا کړه او د هغې سره سره د قام ولی د انسانیت او د انسان دوستۍ هغه جذبې هم په خلکو کې را وپارولې او د خدای خدمتګار تحریک په لاره باندې د نورو ګڼو زنانه وو چې چا فعال کردار ادا کو، پایې کې دوی د قلم په وسیله باندې خپل کردار ادا کو او د قلم په ذریعه باندې ډېره بیداری خوره کړه او د سړو سره یې اوګه په اوګه باندې کار ونه کړی شو په ادبي او سیاسي دنیا کې. خدایي قلم چې دی هغه د سړو د قلم سره اوګه په اوګه مخ په وړاندې تللی دی او هغې خپل کردار لوبولی دی.
ستاسو ټولو ډیره مننه. تاریخ پوهان وایي د سیده بشرا بیگم په نظمونو کې د قامي جذبې، رورولۍ، مینې، ښېګڼې او په خاصه توګه تعلیم او تربیت زور ورکړل شوی او د کلام مجموعې په 1956 کې د زیری په نوم چاپ شوې وه. سیده بشرا بیگم د پښتو ادب په تاریخ کې د ښځینه لیکوالو په برخه کې مهم رول لوبولی او هغې د ښځو ستونزو بیان ته ځانګړې پاملرنه کړې ده او شعرونه یې د ښوونځو نصاب کې هم شامل دي. د پښتو ژبې دا نامتو شاعره او ادیبه د اګست په 14 نیټه په 2002 کال کې وفات شوه. اوریدونکو، هم دې سره د نن ورځې خبرونه سرته رسی. اجازه غواړو. د الله پامان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. مشال رادیو